زیاته مننه فرشته قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې له پورې غاړې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات اورېدای شئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا د افغانستان اساسي تاسیسات په نښه کوي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، روسیې ته د ننوتو اجازه یې نه درلوده. بشپړ خبرونه. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن پنجشنبه هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وې او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګ جزئیات نه دي ښکاره کړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. شاهین وایي دا خبرې به نن ماسپښین په یوه بجه پیل شي. له بلې خوا فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې مسوده رسیدلې او دوی د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د مرګ ژوبلې راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته ورکړی دی. پرون په دانګام کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې د چارواکو په وینا پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې له پورې غاړې توغولی وو، درې ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د ځواب لپاره د جمهوري ریاست هدایت ته سترګې په لاره دی.
درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو، او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې ریاست جمهوري ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو له اوو سوو زیات توغندي ویشتل شوي. د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت وویل چې د پاکستان د سرغړونو په اړه امنیت شورا ته شکایت سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکت شبکې په نښه کوي. طالبانو څو ورځې مخکې سلام مخابراتي شرکت ته ګواښ کړی و او تیره شپه یې په خوست کې د دې شرکت پر دفتر حمله وکړه چې مالي زیانونه یې اړولي. له دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې هم د سلام مخابراتي شرکت یوه ستن الوزول شوې وه. د امریکا سفیر جان باس تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي طالبان وایي چې د سولې یو توافق ته نږدې شوي، خو په عین حال کې پر مخابراتي شبکو او نورو تاسیساتو چې افغانان اړتیا ورته لري حملې کوي او ویجاړوي یې. ښاغلی باس پوښتنه کوي چې آیا امریکا او افغانان د طالبانو په خبرو باور وکړي که پر عمل. طالبانو د تېرې دوشنبې په ورځ سلام مخابراتي شبکه په جاسوسۍ تورنه کړه. متحد ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټه په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل او بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د یوې شبکې مرکز په هنګ کانګ کې و څو د امریکا او نورو هیوادونو له بندیزونو څخه ځان پټ کړي چې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره یې سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او وسایل اخیستل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دوهمه شبکه په ایران کې فعاله ده چې د ایران حکومتي ادارو ته فلزي تولیدات برابروي. د چارواکو په وینا دا د ایران د دفاع وزارت اړونده شبکه ده چې نه افراد او مؤسسې پکې شامل دي. د بندیزونو د امریکا د هغه کمپاین یو برخه ده چې هدف یې د اعظمي فشار له لارې له امریکا سره د خبرو میز ته د ایران اړ ایستل دي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا لست د متحدو ایالاتو د هغه اقدام پر وړاندې برابر شوی دی چې یو شمیر روسي سناتوران امریکا ته ممنوع الدخول اعلان کړي دي. امریکایي سناتوران کریس مورفي او ران جانسن چې دواړه د کرملن له سرسختو منتقدانو څخه ګڼل کیږي په روانه اونۍ کې وویل چې دوی ته د روسیې د ویزې غوښتنه یې رد شوې ده. دیموکرات مورفي او جمهوري غوښتونکي جانسن وویل دوی غوښتل د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د پلاوي په ترکیب کې روسیې ته سفر وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګولو په برخه کې مثبته نتیجه ورکړې ده.
پنځوس ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي 4230 تنه دي.
په خوست کې د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې د توغندوی حملو په نتیجه کې په کونړ ولایت کې ماشومان مړه او ټپیان شوي دي.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او وسله والې ډلې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې په بېغورۍ تورنې کړي دي. د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د اساسي او بشري حقونو خپرونه او همدارس د جوان په شیبو کې 19 پروگرام خبريږي او ردو ته را سره اوسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي طالبان مخکې له دې چې امریکایی پوځیان له افغانستان ووزي باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای او ځاله نه بدلیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په دې اړه نور جزئیات د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو لوی دریستیز وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي دا یقیني کړي چې افغانستان د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون چهارشنبه د دفاع وزارت په مقر کې خبرلانو ته وکړه او یې ویل کله چې د افغانستان په اړه سوچ کوم دوه شیان ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي چې له هغه ځایه زموږ هیواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پیښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره د سولې او ثبات ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریستیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر چې د دانفورد تر څنګ ولاړو وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي چې دغه ترورستان بیا پر امریکا حمله وکړي. له طالبانو دا ضمانت په داسل کې غوښتل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې چې تیره پنځشنبه پیل شوي د تیرې شپې تر ناوخته روانې وي. په قطر کې د امریکا د مرکزي هیات یو غړي پرون د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې مذاکرې روانې دي او نو په هیجه چې د پاتې مسایلو د حل لپاره یې خبري څومره وخت دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې ورسته توافق ته نږدې سوي یو خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمل لري چې پر روانو مذاکرو کې د اوربند پر مسله هم موافقه وسی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس ناجی انوري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و افغانستان اسلامی جمهوری دولت او د افغانستان خلک تمل لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د توافق یو نتیجه په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګېدل وي او ژر تر ژره دي د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمه مذاکره پیل شي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په همدې حال کې روسیه ویلي چې تیار ده د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي. د روسیې د تاس خبری اجنس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا دا خبره پرون چهارشنبه کړې ده. طالبان ویلي چې له امریکایي چارواکو سره پر یوه داسې موافقه سلاح کېدو ته نږدې سوي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي. په بدل کې به طالبان دا تضمین ورکوي چې افغانستان به د هیڅ کومې افراطي ډلې په پناه ځای نه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ د توغندي په حمله کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز ویلي دي چې د دې موضوع په اړه افغان چارواکو ته خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته ویل چې د چهارشنبې ورځې ماسپخین مهال د پاکستانی ځواکونو د توپ یو مرمۍ د دانګام ولسوالۍ د خرو پټو اړون د ماشومانو د لوبو میدان کې لګیدلې چې په نتیجه کې نه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګیدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
هغه وایي ټول ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او د یو حالات نازک ښودل شوی. د کونړ ولایتي شورا وایي پوره نه کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. د افغان حکومت لخوا تل دغه بریدونه غندل کېږي خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې په وسیله یې کونړیان له یادو بریدونو وژغورل شي. د یاد شورا پخوانی رئیس حاجي جمال الدین سیار وایي د کونړ حکومتي چارواکي بیوای تلې د پاکستانی پوځ د توپچی بریدونو د شمیر او په هغه کې خلکو ته د وختو مالی او ځاني زیانونو راپورونه مرکزی حکومت ته لیږلې دي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ټویټ کې لیکلی و چې افغان حکومت د پاکستانی پوځ توپچی بریدونه په کلکه غندي او دا بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. له هغې ټویټ یا یو ونی پتیری دوده خو د افغان حکومت لخوا د جدي اقدام کوم درک نه لګیږي.
و مې وردل چې په کونړ کې چارواکي وایي په دنګام ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې نه ماشومانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. چارواکي وایي چې دا توغندای د پاکستان د پاوز لخوا د ډیوران کرښې له هغې غاړې ویشتل شوی و. د کونړ مرستیال والی وایي چې دا موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د کونړ له مرستیال والی ګل محمد بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پرونۍ پیښې په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدامات کړي دي.
لسو کلونه را په دې خوا تاکیچي بریدونه د پاکستان موجود دي. ګر چې اوس په دې اواخر کې یو څه کم شوي دي، یا دا چې موږ هم ورسره عادت کړی دی. کورونه له دغه ځاینه اکثره چې دوی ته نږدې وو بې ځایه شوي هم دي، داخل دی کونړ ته راغلي دي. په هر صورت باندې موږ هم خپل ګزارشونه مرکزي حکومت ته ورکړي. مرکزي حکومت خپله نگراني د وزارت خارجه له طریقه دوی ته څو ځلې ورکړي دي. رئیس جمهور څو دفعه حتی چې پاکستان ته تللی له هغوی سره یې خبرې کړي. په دې اعتباد باندې خو د هغوی دلایل هم بې ځایه دي. پاکستانیانو وایي چې هغه ته تروریستان دي، په موږ ډزې کېږي. په ځوابیه ډزې کله کله سنی مجبوریت په اساس باندې هم کړي دي. خو متاسفانه راکټي بریدونو کې څلور درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو. او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې رئیس جمهور ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
مخکې د دغه سي راکټي بریدونو د دوام په صورت کې د ځوابي اقدام خبره سوې وه. هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو، هم د کونړ د وخت والی، که دغه راکټي حملې دوام کوي د پاکستان په وړاندې به ځوابي اقدام کیږي. داسې ښکاري چې تاسې لا هم ځوابي اقدام نه دی کړی.
نه دی کړی تر اوسه پورې، ځکه چې کوم دوی خو وړاندې ډزې کوي او موږ خو ډېر احتیاط کوو. اخوا طرف ته هم زموږ پښتانه ورونه دي او کوشش کوو چې عام خلک متضرر نه شي. که چېرته موږ هغه نقطه تثبیت کړو چې دغه ځای نه مشخص ډزې شوي دي، مخکې مو هم ډزې کړي دي په هغه منطقو باندې، بیا دوی یو څه آرامش ښودلی دی او غلي شوي دي. کله چې بار بار په دې ارتباط به ریاست جمهوري موږ ته ویلي دي چې ضرورت هدایاتو ته هم نشته، د خپلو سرحداتو نه په کلکه دفاع وکړي او لارښوونې کړي. خو په هر صورت باندې یا تدابیر ورته نیسو او یا دا چې مشخص مجدد هدایت اخلو.
کله چې له پاکستاني لوري سره تاسې خبرې کوئ د دې موضوع په اړه، تاسو ته هغوی څه دلایل وړاندې کوي چې دوی ولې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو برخو باندې راکټونه وروي؟
د هغوی دلایل دا دي چې تحریک طالبان پاکستان دې خواته، د هغوی دلایل دا دي چې ګویا دا د افغانستان په خاوره کې، کونړ په خاوره کې ځای په ځای شوي دي. د دوی په دغه صفري نقطه باندې چې د دوی پوستې دي، په دوی باندې ډزې کېږي او د دغه ځوابیه ډزو په مقابل کې دوی د کونړ طرف ته ډزې کوي. خو دا د دوی دروغ وایي. دوی دا زموږ ولسونه په تکلیفي او په عذابوي غواړي چې د افغانستان د خلکو د احساسات راوپاري، عکس العمل ښکاره کړي او دوی له دې نه اجنډا جوړه کړي او جنجال جوړ کړي او بالاخره نور سیاسي شوم اهداف تر شا لري. طویل دې کې شک نشته چې ترورستان شته، خو دا هغه ترورستان دی چې د افغانانو په مقابل کې جنګیږي او همیشه موږ فشار ته بولي دي.
تاسو د دې ستونزې اصلي حل په څه کې ګڼي؟ یعنی څه اقدام باید وسی؟
حل لاره دا ده چې د دواړو هیوادونو هغه څه چې مخکې سره قراردادونه کړي، تعهدات هم سره کړي دي، د دې وحدت ملي حکومت په شروع کې چې په دغه ځای کې په دې مارش کې به دواړه خواوو ته ترورستان نه پرېږدو، یو په بل باندې به نه لګېږو. او د ډیورنډ موضوع لا د افغانستان د خلکو موضوع ده. دا یې وخت نه ده چې موږ په هغې باندې بحث وکړو او فعلا لپاره مشترک امنیتي تدابیر ورته نیسو. خو دوی هغه شیانو ته تابع نه دي او دوی همیشه تعهدات و توافقاتونه طرف علاوه کړی ده. همیشه ډزې کوي او وړاندې ډزې کوي او زموږ خلکو تکلیفوي.
د کونړ ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورن له پورې غاړې، د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر خاوره د توغندیو د حملو او په پرونۍ حمله کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له کونړ نه په یو بل راپور کې ویل کیږي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر مرکزونو هوایی حملې شوي دي. چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د حمله د کونړ ولایت په څوکۍ او چپې درې ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي او د داعش ډلې اتلس غړي وژلې دي. روحلا انوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
په ختیس کې د 201 سیلاب قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن شیرین آغا یوسف زی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کونړ چپې درې او څوکۍ ولسوالیو په غرنۍ او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت وسلوال ډلې په مرکزونو بریدونه کړي.
د بمبار په ترڅ کې د کونړ ولایت په مربوطاتو کې ولس داعشان وژل شوي دي. پنځه پټنځایونه هم د له منځه وړل شوي دي. بی پیلوټه تیارې وي.
یوسف زی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم، خو په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. چپه دره او د څوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره د افغان حکومت لواکه وتلی هغه لری پرتی غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې دي چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې له لومړۍ ورځو پکې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ حالات ترینګلی دي، چې په یادو ځایونو کې دواړو ډلو پر یو بل ګڼ بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سلګونو ځایي اوسیدونکو د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېښي او امن ځایونو ته یې ځانونه رسولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر مناوریدونکو، او اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورسپنی ډیلی بیسټ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه سیمه ییزې سیالۍ په ځانګړي ډول د هند او پاکستان رقابت د امریکایي پلاوي او طالبانو د خبرو له ادامې سره نور هم جوت شوی دی. وړاندې راغلی دی چې پاکستان د افغانستان د جګړې په لوبه کې برلاسه دی. په تیره بیا په داسې وخت کې چې د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي. خو ډیلی بیسټ لیکي چې یوازې ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغان جګړې برخوال نه دي. ورسپانه هند او چین ته د دوو نورو هیوادونو په توګه اشاره کوي چې د افغانستان په مسله کې خپلې ګټې لټوي. ورسپانه وړاندې د پخواني امریکایي سناتور چیک هیګل خبرې راخیستې دي چې اته کاله مخکې ویلي وو هند تل له افغانستان د دوهم سنګر په توګه استفاده کړې ده او په تیرو کلونو کې د پاکستان لپاره د پولي پورې غاړه د ستونزو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. هیګل چې بیا په 2014 کال کې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل کېده، د اجتماعي غونډې پر مهال یې د څرګندونو بحثونه راوپارول. ورسپانه زیاتوي زمان مهم دی او دا ښکاروي چې د افغانستان وضعیت د ټرمپ مذاکره کوونکو ته تر څه بریده پیچلی دی. د ډیلی بیسټ په باور واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یو حل لاره شته چې له پاکستان سره تړلې ده. خو ورسپانه څرګندوي چې د پاکستان حکومت کله د یوه اتل په څیر د افغان ستونزې د حل لپاره هڅې کوي او کله هم بیا د یوه شر اچوونکي په توګه د طالبانو حمایت کوي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یوه زړه مسله راسپړلې چې د حل هڅې روانې دي. دې ورسپانې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د فلم د صنعت د تخریب پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ یو شمېر هغه فلمونه یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ له دورې سلامت پاتې شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي طالبانو په 1996 کال کې د کابل د نیولو وروسته سخت قوانین پلي کړل. دوی د خلکو یو شمېر تصویري او ویډیوي فلمونه له منځه یوړل او د افغان فلم او ملي آرشیف تخریب یې پیل کړ. خو اوس د طالبانو د رژیم له ماتې 14 کاله وروسته د افغاني فلمونو ډیجیټل کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده چې په انټرنیټ کې خوندي شي او د افغانستان په سینماو کې نندارې ته وړاندې شي. ورسپانې د افغان فلم د یو پخواني مامور سلطان محمد استالفي خبرې راخیستې دي چې وایي آرشیف د یو هیواد هویت دی. که چیرته آرشیف نه وي د یو هیواد هویت له منځه ځي. افغان فلم د 1980 میلادي لسیزې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته پرانیستل شو چې دا فلمونه د فیتو په شکل له څو لسیزو راهیسې پراته وو او اوس یې د ډیجیټل کولو کار روان دی. دا فلمونه اوس د ارک په آرشیف کې خوندي شوي دي. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه منتقدین حکومت تورنوي چې دا فلمونه یې له خلکو لرې ساتلي دي. د دې آرشیف رئیس رفیع الله عزیزي ورسپانې ته ویلي دي چې ارک ته د دې لپاره دا فلمونه انتقال شوي دي چې خوندي وي او که څه ګډوډي وه چې دې فلمونو ته بیا زیان وانه وړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی او نتیجه یې ورکړې ده. د دې ځواک د جوړولو کار پروسه کال په تیر کال په لومړیو کې له لغمان ولایت څخه پیل شو او ټاکل شوی چې شمیر یې 10,000 ته ورسیږي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې د سیمه ایزې اردو 50 ټولې تشکیل کړې چې نږدې 5,000 تنه پکې جذب شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له دې د دې نوې سیمه ایز ځواک په جوړولو کار پیل کړ چې پخوا د سیمه ایزو پولیسو تجربه په یو شمېر سیمو کې بریالۍ نه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې دا ځواکونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیره بیا د هیواد په ختیځ کې ځای پر ځای شوي او د داعش ملایې ماته کړې ده.
50 ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای پر ځای شوي دي 4,213 تنه دي. هغه سخت شرایط چې د ملي اردو په صفوفو کې د یو سرتیري د نیولو یا هم د استخدام په برخه کې هغه ته مد نظر نیول شوي دي، هماغه شرایط موږ په دې برخه کې هم مد نظر نیولی دي.
یو شمېر خلک چې له سیمه ایزو پولیسو ښه خاطره نه لري اندېښنه لري چې سیمه ایزه اردو به هم د سیمه ایزو پولیسو تیروتنې تکرار کړي.
لکه څنګه چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې خاص جواب نه کړه او حتی په کلیو او باندو کې خلک په خپلو کې په جنگ سره اخته کړل، په جګړې سره اخته کړل، نو زما په نظر باندې کچېرې د دې سیمه ایزو اردو هغه ډول او هغه قسم داسې وي لکه د سیمه ایزو پولیسو په شکل وي، نو زما په نظر دا نتیجه ورنه کړي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی د ډول اندېښنو ته ځواب وایي.
هغه موږ ته کاملا یو تجربه و، دغه تجربې نه په ګټه اخیستلو سره وتوانېدلو چې په دې برخه کې موږ د منطقوي اردو د جوړېدو په برخه کې ډېر دغه موارد ته متوجه اوسېږو. پر راست هر ټولې کې د دوی قومندان چې دی هغه موږ د وزارت دفاع مسلکی منصوب دی، نور دغه نخکته سربازان چې دی هغه ټول د خپل سیمې اوسیدونکو او د هغه سیمې خلک دي. ولې موږ د سیمې خلک انتخاب کړی دي؟ دوی له دود سره بلدتیا لري، له خلکو سره بلدتیا لري، له اراضي سره بلدتیا لري، په دې ټول موارد باندې دوی بلد دي. دغه کوم سربازان چې له سیمې نه نیول کیږي دوی ته 15% د اصل معاش د ملي اردو ورته ورکول کیږي د وسرتیری، اما کوم منصب چې دوی پر راس کې دی او د دوی له کارونو څېړنه کوي، د دوی له روزنه دوی ته ورکوي او دوی ته په ټولو چارو کې د دوی له کارونو پرستیکی دی ته بیا اصل موشم سلفی سره د ملي اردو ورته ورکول کی.
په عین حال کې ځینې خلک وایي چې سیمه ایز اردو د امنیت لټینګر سره مرسته کړې ده.
دا چې دی وره چې هغه ودا په قانون کې خلک دي، هغه نور چې هغه نه تعلیم نه دار په داغه چې باندې خلک ما دي پریږي تا درې دی له دې خو تر تلاب برابر له خپل دی.
سیمه ایز اردو ډېر ښه نتیجه په ننګرهار ولایت کې ورکړې ده. په شینوارو کې به ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. بس زموږ د حکومت نه داخله ده چې په نورو ولسوالیو کې جوړه کړي او زموږ د کوټ ولسوالۍ دې کې به محلي اردو جوړه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د نوي تشکیل شوي ځواک په ورستیو کې په غزنی کې 50 کلی تصفیه کړي او په دې خاطر زیات موثر دی چې غړي د سیمې د اوسیدونکو له منځه ګمارل کیږي.
درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د نورستان خلک پر سیندونو د بندونو جوړول غوړي. د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب پر حق بحث کوو.
د جنگ په قوانینو کې کیلو غاړو ته سپارښتنه کوي چې ملکی تلفات و نه وړي، په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو، ماشومانو یا د ملکی کسانو مرګ ژوبله زیاتیږي تا په جنگي جرایمو کې شمیري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زمون غږ له ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه او لنډه خبري برخه لرو، خو له هغه مخکې دا وخت 8:30 دی. تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن پنجشنبه بیا هم له سره پیل شي. پرون افغان او امریکایي چارواکو د شپې تر ناوخته پورې خبرې سره وکړې. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د دریو ماشومانو له وژل کېدو او د شپږو نورو له ټپي کېدو وروسته یې د راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې په نښه کوي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې پرون په خوست کې د سلام مخابراتي شرکت پر دفتر حمله وشوه. مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. او متحدو ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوي پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاسو د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم اوریدای شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته چې دا هم له کونړ ولایت څخه دی. او بخیل له نورستان ولایت څخه دی. د کونړ له ګاونډي ولایت د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي او د برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو تر اوسه پورې هلته د اوبو بندونه او برېښنا کوټونه نه دي جوړ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د اقتصادي مهمې برخې په لپاره اقتصادي پروژې برابرې کړي. روحلا انوري راپور راکوي.
نورستانیان وایي هر دره او هر سیمه کې د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره پریمانه اوبه او مناسب ځایونه شتون لري. وحید الله او موسی وایي
زمونږ د نورستان اوبه ډېرې زیاتې دي او انشاءالله زمونږ وم ډېرې دي او مونږ پوره برق ته ضرورت لرو. برق مونږ ډېر مشکلات لرو په نورستان کې او خصوصا په کانتیواو کې واماو کې. زه د دولت نه دا خواهش کوم چې حکومت په دې کې موږ سره ډېر همکاري وکړي.
نورستان ولایت ډېرې اوبه لري او هر دره کې د برېښنا د بند جوړېدلو امکانات شتون لري. موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې په نورستان کې بندونه جوړ کړي.
دوی وایي د منډول هاوز، د نورګرام اړون، د کلاګوش، د واما ولسوالۍ، د کفترخانی او نور بشمیره داسې ځایونه شته دي چې د سین ژوروالی او تنګوالی او یا هم سین ته د غره راخوایدو د بندونو جوړولو لپاره لاره هواره کړي، خو که حکومت رغولو ته پام وکړي نو په ډیر کم مصرف دغه بندونه جوړیدای شي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو طاهر شامی وای ک د نورستان په اوبو برېښنا کوټونه جوړ شي، خلکو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ به د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي.
کدل ته د برېښنا بندونه جوړ شي او خدای دې چې د تبریز ځنګلاتو چې کم وهل خلک کوي او اوچ لرګي دا غین استفاده کوي نو برق نه به استفاده واخلي خلک او دا لرګي بچي دي بچي. او بل دا دې چې کدل ته نورستان ته کفایت وکړي نو دا بیا امکان لري چې کونړ ولایت ته دا برق واستول شي او لغمان ولایت ته واستول شي. چې هلته خلک ډیر ضرورت لري
او ډیر اړتیا لري خلک هغه ته.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استاذ عبد اللطیف نهضت یار بیا وای په نورستان کې بهیدون کې پریمان او به غیر سیاسي او څوک پکې د شراکت داونه لري، نو حکومت او پانګوالو ته پکار دي چې د بندونو جوړولو ته توجه وکړي.
تاسو ګورئ چې نورستان غټ غټ درې لري او پریمان او بل لري، دغه او به زمونږ همدغه سي حدر روان دي او غیر سیاسي وبدي، یعنی څوک څه ویلم نشي چې دلته کوچنی بر